אמריקה רג רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו רדיו אשנו
סדאי אמריקה
قدر من اريد انكم السلام عليكم ز شافيا سرداريم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 8 بجې کېږي اوس په مکرې د خبرونو لندسته
افغان حکومت یو رسمي هیئت پاکستان ته استوي چې د هغه هوا د چارواکو څخه وغواړي چې د افغانستان د مخالفو وسلوالو په ضد اقدامات وکړي د چین په یو بندري شار کې یو 14 نسوي ډیرلس کسې وژلي په سلګونو نورې زخمي کړې دي او د دایښې مربوطې ډلې ادعا کړې ده چې د هغه کروشیایي سړي غوسکړې دي چې تیر میاشتې تښتولې وو
نن پنځشنبه ده د دیارلسو څلور نیوي کال د اسد د میاشتې 22مه ده چې د 2015 کال د اگست د میاشتې دیارلسمه کېږي دا د امریکا جغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونه پیل کوو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د چین د پولي واحد د ارزښت کمول په مارکیټونو باندې تاثیر کړی دی په دې باره کې رپورت او یو مرکه اوریدلی سي په خوست کې دینی عالمانو او مدني فعالینو په کابل کې وروستي خونړې بریدونه غندلی دي په هلمند ولایت کې د ناامنیو په اړه د جنرال عبدالرازق څرګندونې اوس په پوره خبرونه طاهر اتګزی صاحب تاسو واورئ
د افغانستان حکومت وایي چې یو رسمي هیئت په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو څخه وغواړي چې د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو په خلاف اقدامات وکړي د جمهور ریاست د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمی پرون امریکا جغ ته په مرکه کې وویل چې دغه هیئت د پنځشنبه په ورځ د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ اسلام آباد ته روان دی هاشمی وویل
یک بار دیگر موضوع و موقف حکومت افغان
په دې سفر کې به افغان حکومت یو ځل بیا خپل دریز واضح کړي او هم په هغه طرحه به خبري وکړي چې افغان جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم او د هغه هواد لوی درستیز پر خبري کړي وي
د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان استازي فرید ظریف یې په لایبریا کې د خپل خاص استازي او په هغه هواد کې د ملګرو ملتونو د ماموریت د مشر په توګه ټاکلې دي د چین په شمالي بندري شار تیانجین کې پرون د چهارشنبه په ورځ یو لوی 14 نسوي لښت لږ ډیر لس کسې وژلي او 250 تنه زخمي کړي دي دا 14 په بارسو 14 موادو کې سوي ده د دې 14 په اړه سمدستي څنګه دی ویل سوي کڅه هم چې د چین د دولتي رسمي خبري اجانسونو پر پورتونو کې ویل سوي دي چې دا 14 د مزیرو او خطرناکو موادو په زیرمتون کې سوي ده دولتي خبري رسنوي ویل دي چې د 10 ثانیو په فاصله 214 سوي دي او دومره قوي وي چې هغه د زلزلې په یو نږدې سټېشن کې ثبت سوي دي یو عیني شاهد ویل چې هغه په دې وخت کې په بازار کې سودا کول چې ناڅاپه د شاوخوا ته د شاده خواڅخه د اور لوی لمبه ولیده او د 14 ځغه واورید هغه ویل چې نږدې موټر او داني ولرزیدې ټول کړکې مات سوي او خلکو په منډو شروع وکړه د اسلامي دولت ډلې یادایشې وی مربوطي مصري ډلې پرون د چهارشنبه په ورځ ادعا کړې ده چې د هغه کروشیایي سړي غوڅکړې دي چې تیر میاشتې تښتولې وو د ډلې د هغه د بدن یو عکس آنلاین خپور کړی دی د کروشیا صدر اعظم زوران میلانوویچ ویل دي چې د کروشیا چارواکي د تومیسلاو سالوپیک مرګ سل په سل کې نه ستایي دولای هغه د شکلن او د دوو ماشومانو پلارو او په مصر کې کار کاوه مګر شاغلی میلانوویچ ویل چې هغه څه چې موږ لیدلې دي د وهم او ویرې ډکو د امریکا پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر پرون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ینی د وروستیو جراحي عملیات په وخت کې د اشکار سوي دي چې د سرطان په ناروغي اخته دي ښاغلی کارتر چې د نیوی کال دی د خپلې دې ناروغي اعلان په یو لنډ بیان کې کړی دی هغه دا نه دی ویلي چې دا څه ډول سرطان دی هغه وویل چې په دې اړه به بل بشپړه بیانیه وروسته له هغه خبره سي چې حقایق نور هم معلوم سي د امریکا د دغه ندیرشم جمهور رئیس علاج به د اټلانټا د شار د ایموري په صحیح روغتون کې وسی د مصر دولتي خبري اجانس رپورت ورکړی چې په تیرو څو ورځو کې په مصر کې د سختې ګرمۍ له لاسه شپېتو زیات خلک مړه شوي دي. د قاهرې څخه د امریکا ژه خبریال هیدر مرډاک په دې اړه یو رپورټ رالېږلی چې خلاصه یې اورو.
په تیرو څو هفتو کې په منځني ختیځ کې د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب د څلوېښتو او پنځوسو درجو په منځ کې وه. په مصر کې د دغې سختې ګرمۍ قربانیان زاړه خلک، قیدیان او روحي ناروغان دي. په عراق کې د دغې سختې ګرمۍ په وخت کې د برېښنا کموالی د دې سبب شو چې ډېر خلک په خپل ملک کې د اداري فساد په ضد په سختو مظاهرو لاس پورې کړي. یوې مستقلې خبریالې سادات السالی په دې باب ویلي: په تېر هفته کې تقریبا درې ورځې د عراق په ډېرو سیمو کې برېښنا نه وه. په ډیرو ایالتونو کې ځینو خلکو ټول وخت د خپلو شخصي جنریټورونو نه استفاده کړې ده. دا د دې معنی لري چې د تیلو قیمتونه هم جګړل.
نور خبرونه: چین پرون د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا د خپل سکې ارزښت راټیټ کړ او په دې سره په دوهمه پرله پسې ورځ په ټوله نړۍ کې د مهمو اسهامو قیمتونه راولوېدل. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم اول د اسهام قیمتونه چې څو مګر پروند ورځ په پای کې بیرته جکسول. د منځني ختیځ څخه یونان ته د مهاجرو بهیرونه لاروان دي او د سلو څخه نیولې تر 500 تنو پورې د هغه هیواد او ټاپو ته ځانون رسول دي. د اروپای کمیسیون نتاشا بیرتاد پرون د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په یونان کې د مهاجرینو حال ډیر سخت او جدي دی. هغه وویل چې په دې حاضر وخت کې په بیساري توګه زیات مهاجرین د یونان سرحدونو ته ځانونه رسوي او له دې کبله حالات تر بیړني حالاتو هم سخت دي او د اروپای اتحاد د رئیس جواب ته ضرورت لري. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې دی او 8 دقیقې دي. په مکریز موږ د خبرونه لومړی رپورت ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د چین د پولي واحد یان د ارزښت کمول په مارکیټونو باندې تاثیر کړی دی. د جنوب ختیځ آسیا لپاره د امریکا ژه خبریال ستیو هیرمن په دې باب د بینکاک څخه رپورټ راستولی دی چې خلیل خان به یې تاسو ته واوروي.
د 2013 کال وروسته په تجارتونو کې د سامانونو نرخونه نور هم راټیټ شوي دي چې د آسیا د اسامو په بازارونو کې له دې مخه داسې کار نه وسوي. خو د جاپان په بازارونو بیا دومره اغیز نه دی کړی او یوازې 2% لاندې ولوېدل چې په تیرو دوو کلونو کې لاندینۍ کچه ده. یو ورځ لاغه وروسته چې چین د خپلو پیسو یو ارزښت راکم کړي او په نړیوال تجارت کې په کرنسۍ کې 5% کمی راغی، نو ویتنام هم دا کار وکړي. ورپسې د دغې سیمې په نورو هیوادونو کې هم لړۍ روانه شوه. کلین مایر چې په ENZ بانک کې د جنوب ختیځ آسیا په برخه کې د اقتصادي چارو کارپوه دی وویل نور آسیایي دولتونه هم کېدای سي دې ته وهڅیږي چې د خپلې کرنسۍ ارزښت راکم کړي چې خپل تجارتي سامانونه په اسانۍ خرڅ کړي. هغه وویل
If Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam all decided they
که تایلند، انډونیزیا، مالیزیا، ویتنام ټول کده پریکړه وکړي چې دوی به هم په بازارونو کې د خپلې ونډې ترلاسه کولو لپاره د خپل کرنسۍ ورزش راکم کړي، نو بیا به په عام خلک وي او د هغو پالیسیو د پریکړو به ورکوي ځکه چې دوی هغه سامانونه چې رواردیږي په زیاتو به اخلي. میګ وروای په چین کې په حقیقت کې دوه قسمه اقتصاد شته. یو د نورو آسیایي هیوادونو څخه سامانونه راوړي او بیا په چین کې سره یو ځای کیږي او یا په بله معنی اسمبل کیږي.
That's not really going to change that much. What will happen as a result of the move in the yuan is that the
دا کار به ډیر زیات بدلون ونه ویني. نو هغه څه چې به د ین د ارزښت کمیدو په نتیجه کې وسی هغه به دا چې د شرکتونو کاري لګښت به زیات سي. د مثال په توګه سامسنګ او یا ټویټا چې په چین کې سامانونه اسمبل کوي به ډیر بدلون ومومي. دا به د دوی داخلي بایو میکانیزم او په حسابونو اغیز وکړي. پرون د چهارشنبه پر د اسارو د تبادلې په بازار کې د یوان ارزښت 1.6% ارزانه شو. تر دې یو ورځ مخکې ارزښت 2% راټیټ شوی وو چې د یوې لسیزې په موده کې د ټولو ورځو لپاره تر ټولو زیات ټیټ نرخ ګڼل کیږي. د چین مرکزی بانک چې د خپلو پیسو جدي کنټرول کوي ویلي دا اقدام موقتی دی او هدف یې دا دی چې یوان په عام بازار کې خپل چلند زیات کړي. د سه شنبه پر د متحده ایالاتو د خزانې وزارت هم یو اعلامیه خپره کړه او ویې ویل چې دا د وخت نه مخکې ده چې د ټولو اقداماتو تر شا د مزیراتو او نتایجو په برخه کې فیصله وسي. خو نړیوال بجې صندوق لږ زیات هیله مند ښکارېدو او ویلي چې د بیو راټیټول کېدای سي یو ښه کار وي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدي. چین د دوهمې ورځې لپاره اجازه ورکړه چې د ملک پولي واحد بیا راټیټ شي. دا چې د چین دا اقدام پر نړیوال تجارت او افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر کولی سي، زموږ همکاري نوشابه آشنا د سوداګرۍ د خونې د نړیوالو اړیکو د رئیس اقتصاد پوه ازرخش حافظ سره مرکه کړې چې ستاسو پام یې اوریدو ته راګرځو.
چینوال د ایوان بیا په بے سابقه توګه راټیټ کړل.
د چین خود خاص خپل د یوان بیا ټیټ ساتي، د لپاره چې کیش انفلوئنس پکې زیات وي یا د دې پیسو جریان زیات شي او د صادراتو لپاره زمینه برابره شي. او کله چې پیسې د مالک هیواد ټیټیږي، قیمت یې په اتوماتیک توګه د صادرات زیاتیږي. د دې هدف دغه صادرات زیات شي.
د جهان د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو د جملې نه یو چین دی. د ایوان د بای ټیټیدل نړیواله سوداګري څومره اغیزمنولی شي؟
دا خو د بیلانس د تجارت یو سوداګري زیانمن کوي، ځکه چې دا ارزان دی او په دا نظام اقتصادي بازار یا مارکیټ اکانومي کې هر څوک خپل ګټې پسې ګرځي. کله چې د پیسې د هر کرنسی په مقابل قیمت راټیټ شو، معنی دا غوډی چې دغه هر کرنسی قیمت خرید په دنیا په مارکیټ د چین زیاتیږي.
بله،
چې دا زیات شو دا ټول سوداګر د هر ګوډ د دنیا څخه هر کوم د دنیا څخه ورځي چین ته هلته خرید کوي او د هغوی تجارت کچه زیاتیږي، د هغوی صادرات زیاتیږي.
بله،
په کومې خاطر دی چې د امریکې ولسمشر سوګه شته چې څنګه وخیږي چې خپل پیسې قیمت مچ جواب او په یو ماین حد کې پرینچل ورسی.
بله،
اما چین نه دی منلی او دا کله دا کله سرغلونه کې یاره بین ملي غوښتنې څخه.
د چین دا اقدام به د هغو هیوادونو ترمنځ چې چین سره په اقتصادي لحاظ په رقابت کې دي، د هغو هیوادونو ترمنځ به په نړیوال سوداګریز ډګر کې کم ستونزې راپیدا نه کړي او سات څه فکر کوي؟
او دا ستونزه خو داسې دي چې بلانس د تجارت د هغوی هیواد د چین په ګټه او د هغوی په ضرر صدمه ویني. په دې خاطر باندې هغوی هر وخت په چین باندې فشار اچوي چې خپل د ملي پیسې بیا راټیټ نه کړي. اما دوی کوي ځکه چې چین غواړي چې خپل کچه د صادرات نه یوازې په همدغه لوړ ساتي وساتي، بلکې ورته وده ورکړي نور هم.
بله، حافظ، چین افغانستان ته د پاکستان او ایران نوروز ته دریم صادرونکي هیواد دی. د افغانستان په صادراتو باندې، د افغانستان په اقتصاد باندې د چین دا اقدام څومره تاثیر کولی شي؟
افغانستان هرو مرو یو واردونکي هیواد پاتې شوی دی او پاتې کیږي تر څو چې دا بلګیل واردات د افغانستان څخه تولید شي او دا سیاست ورته څو کې هم موجود نه دی. نو مونږ ته ارزان ته باندې چینایي مال ځکه چې د روندي قیمت راټیټیږي د یوان، نو په دغه ترتیب د مثال په توګه که په زر ډالر مونږ مخکې دا شیان رانیول، اوس هغه شی په 900 ډالر رانیولی شو، نو دا زموږ په ګټه دی.
ښه، یعنی د چین دا اقدام د افغانستان په ګټه دی.
که چیرې په خپله یو مولد هیواد اوسېږو او صادرات ولرو، رقابت په صادرات کې ولرو، بیا دا زموږ په ضرر دی، ځکه چې موږ هم د صادرونکو هیواد پایس د سره بیا رقابت نشو کولای. ولدي او واردونکي هوا ته نه ځنه ګټه پته کولای شي.
ډیره مننه حافظ صاحب، کوم ودان
سلام.
لیبنی موسم لیارا، لیبنی لی تراشا، لی ونی موسم لیارا،
لیونی کلی تراشا چی گلاب یاو بلور کو بس پرلی کلی تراشا چی گلاب یاو بلور کو بس پرلی لیونی موسم لارا لیونی کلی تراشا لیونی موسم لارا لیونی کلی تراشا گلی تراشا دیوانے چرتا تو لکھا ناسا پی لیونی موسم لارا لیونی گلی تراشا لیونی موسم لارا لیونی گلی تراشا ہر جان خیستے موسم لارا لیونی گلی تراشا لیونی موسم لارا لیونی گلی تراشا
دا د امریکا جغ آشنا رادیو د افتاسی زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. دا وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې دي او 8:30 دقیقې دي. په مکری دی راپورته په خوست کې دینی عالمانو او مدني فعالانو غونډه کړې او په کابل کې ورستي خونړۍ بریدونه غندلې دي. دوی له حکومت غوښتي دي چې د عاملینو پر وړاندې سخت غبرګون وشي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمی په راپورټ کې واوري.
تیرې څو پرله پسې ورځې پلازمینه کابل د ځانمرګ او موټر بم بریدونو شاهد و. د چارواکو په وینا په دغو حملو کې نږدې 1500 کسان مړه او ټپیان شول چې زیاتره یې افغان ملکیان دي. دغه وضعیت د هیواد په ګوټ ګوټ کې له خلکو سره د امنیتي حالاتو د لا بحرانه کېدو په اړه سختې اندېښنې راولاړې کړي او له حکومتې د مخنیوي جدي غوښتنه کوي. په همدې حال کې د خوست ځینو مدني ټولنو غړو او دیني عالمانو د کابل د یادو شویو پیښو د غندنې غونډې ته په خبرو کې له افغان حکومت او غوښتل چې د عاملینو پر وړاندې سخت غبرګون وښيي. دینی عالمانو غونډې ته په خبرو کې یو اربیا په ټینګار سره دا او دې ته ورته نور بریدونه د اسلامي احکامو او د بشریت د قوانینو له نظره حرام وبلل. مولوی محمد داود وقفی.
د اسلام مبارک دین شریعت آرای محمدی صلی الله علیه وسلم هیچ ته دا اجازه نه ورکوي چې آغا در پورته شي یو معصوم بے گناه مسلم دی په قتل ورسوي. مونږ دا اعمال چې چا ترسره کړي دي اې دی اعمالو سره چې څوک دی خی پیژنو چې دا څوک کوي په کله کاراندو.
همدارنګه د یادې شوې غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د نامنیو د زیاتېدو عمده لامل د ملي یووالي حکومت کمزوری مدیریت او په ځینو مواردو کې خپل منځي اختلافاتو بلل. مدني فعال صاحب ګل فرهاد وایي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي افغان حکومت به له سترو ننګونو سره مخ کړي او ډیره ناوړه نتیجه به ولري.
دا خپل دی دولت ضعف او دی دولت خپل منځي اختلافات او خپل منځي ستونزو دلالت کوي. دی ملي والی په دولت موږ غږ کوو چې خپل منځي اختلافات دا خپل منځي ستونزې دا زر تر زره لمنځه یوسي.
افغان ولسمشر اشرف غنی بیا د کابل وروسته بریدونو ته په خبرګون کې پر پاکستان تور پورې کړی چې له خاورې په افغانستان کې بریدونه کیږي. هغه ظاهرا له پاکستانه جدي غوښتنه کړې چې په خپله خاوره کې د وسلوالو روزنیز مرکزونه بند کړي. د پکتیکا یو تن مدني فعال محمد الله همتیار چې د ځوانانو نړیوالې ورځې لنمانځلو غونډې ته یې خبرې کولې د پاکستان پر وړاندې د جمهور رئیس غني یاد شوی دریځ وستایو د ثابت پاتې کېدو ټینګار یې پرې وکړ.
هغه څوک چې دریځ بدلوي هدف ته نشي رسیدای. د پاکستان پر وړاندې باید د موږ دریځ یو وي، هغه هم جدي دریځ، او دا دریځ باید زموږ دولت عملي کړي او د ولسمشر د وروستي دریځ موږ ملاتړ کوو، او دا دریځ باید تر اخره پورې جدي ونیسي او دا دریځ باید بدل نه کړي.
د دې تر څنګ څېړونکي په دې باور دي تر هغه چې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره سوله نه وي شوې په هیواد کې د نامنیو مخنیوي تر ډیره بریده ناممکن ښکاري. د غرض عام افغانان وای افغانستان هغه مهال له اوسني بحراني حالت ژغورل کېدای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پاکستان ثابت دریز غوړه کړی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په جنوب کې امنیتي مقامات وایي چې د هلمند جګړه له هیواده بهر رهبری کیږي، خو د نشي توکو او معدنونو په قاچاق کې ځینې حکومتي مسؤلین او د دولت وسلوال مخالفین په ګډ عمل کوي. د جنوبي ولایاتو اپراتیفي رئیس جنرال عبدالرازق د نوزاد ولسوالۍ تر پوځي عملیاتو وروسته په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل دا علت دی چې په هلمند کې ناامنیو ډیر وخت ونیو. له کندهار څخه په دې اړه عزیز الله پوپل رپورټ راکړی دی.
د نوزاد ولسوالۍ د بیرتنیول کېدو د عملیاتو په پای کې د کندهار امنیه قومندان او د جنوبي حوزې اپراتیفي رئیس جنرال عبدالرازق وویل چې د هلمند جګړه په مخامخ ډول له پاکستان رهبری کیږي او وسلوالو ته هم ټول جګړیز امکانات له هغه ځای راځي. یو اونۍ مخکې د هلمند نوزاد ولسوالۍ د یوې ورځې لپاره وسلوالو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې راوستې وه. د یادې ولسوالۍ د بیرته نیول کېدو لپاره د جنرال عبدالرازق په مشرۍ پوځي عملیاتو کې یاد ولسوالۍ بیرته تر دولتي حاکمیت لاندې راغلل او د تصفیه پوځي عملیات یې لا هم دوام لري. جنرال عبدالرازق په لشکرګاه کې خبریالانو ته وویل چې د هلمند په جګړه کې د دې ولایت اولس شکیل نه دی او نه هم د سیمې خلک د جګړې لیوالتیا لري.
اشتباه ونه کو چې دا د پلانکې د لاسره پېښه ده. دلته زموږ سره د کلي د یو ملک جنګ نه دی، دلته زموږ سره د یو کلي جنګ نه دی، دلته زموږ سره د یو قوم جنګ نه دی، دلته زموږ سره د پنجابیانو، د پاکستان د مزدوران پیدا کړي دي په موږ کې د ډېر د جات او اردو سره اوسه دا د پنجابیانو جنګ دی، نه غواړي چې زموږ ملک خراب شي.
خو له دې سره تر څنګ هغه یوې بلې عمده ستونزې ته ګوته ونیول چې د هلمند د بې ثباتۍ عمده سبب دی یاد کړ. جنرال رازق وایي چې د هلمند په معدنونو او د نشي توکو په قاچاق کې ځینې حکومتي مسولین او وسلوال طالبان یو ډول عمل کوي. تر دې مخکې عام باور هم دا و چې د هلمند سرشاره طبیعي منابع، د نشي توکو کښت او د هلمند سند اوبه څو نور هغه عوامل دي چې د نورو ستونزو تر څنګ د هلمند جګړه دوامدار ساتلې.
هلمند ولسوالۍ مردا غوښتنه ده چې د دالات ځان اوبس چې د بلخشان یو بچی راځي، د هرات یو بچی راځي، د کور مخ ته د پیرادار دی او هغه هلته شهید کیږي، هغه هلته مهم شول کیږي. دا د هلمندیانو لپاره د دې د ولس او د وطن لپاره ښه نه ده. نو دا حالت په دغه سره وانی چې د دې کومک نه یي سپنجر کومک ونه کې ځوان کومک ورنه کې
د هلمند د نامنوی د مخنیوي لپاره لتیری وکال راهیسی هسی کیږي خو لا هم د ځای خلکو په وینا د دې ولایت امنیتي حالات ورته د اندیشنې وړ دی یادی اندیشنې د نوزاد ولسوالۍ تر سقوط وروسته لا پسې زیاتې شوې جنرال عبدالرزاق د هلمند امنیتي حالات د سمون لپاره په دې ولایت کې د وژل سوو او غیر حاضر پوځیانو پر ځای د نوو سرتیرو ګمارل د پوځي اړتیاو پوره کېده او د هلمند په ټولو ولسوالیو کې د سیمه ییزو پولیسو د تشکیلاتو رامنځته کېده د حل لارې په توګه یاد کړه چې د په وینا مرکزي حکومت یې باید د موجوده ستونزو د مخنیوي لپاره عملي کړي عزیز الله پوپل امریکا غږ آشنا رادیو کندهار
آشنا
د ساينس او ټیکنالوژي د دې اونۍ په خبرونه کې
د مخابراتو او د معلوماتي ټیکنالوژي استعمال او روغتیا د ټیکنالوژي نه څنګه سمه استفاده وکړو او څه کول پکار دي چې د ټیکنالوژي استعمال مو روغتیا ته تاوان ونه کړي
د آشنا ټیک خبرونه د هر پنځشنبه په شپه د افغانستان په وخت په 9 بجو او 10 دقیقو خبريږي هله ده چې تاسو د دې خبرونه اوریدل هیر نه کړئ
لاند خبرونه د افغانستان حکومت وایي چې یو رسمي هیئت په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو څخه وغواړي چې د افغانستان د حکومت د مخالفو وسلوالو په ضد اقدامات وکړي د چین په شمالي بندرې ښار تیانجین کې پرون د چهارشنبه په ورځ یو لوی چاودنه سوي لشته لږه ډیر لس کسې وژلي او 250 تنه زخمي کړي دي دا چاودنه په بارشو چاودیدونکو موادو کې سوي ده د اسلامي دولت د ډلې یادایشي وي مربوطي مصري ډلې پرون د چهارشنبه په ورځ ادعا کړې ده چې د هغه کروشایي سړی غوښ کړی دی چې تیر میاشتې تښتولی وو او د غډلې د هغه د بدن یو عکس آنلاین خبر کړی دی د امریکا په خواني جمهور رئیس جیمی کارتر پرون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د یې د ورستیو جراحي عملیات په وخت کې د ښکارا سوي ده چې د سرطان په ناروغي اخته دی چین پرون د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا د خپل سکه ارزښت راټیټ کړ او په دې سره په دوه هم پرله پسې ورځ په ټوله نړۍ کې د مهمو اسهامو قیمتونه راولوېدل د امریکا په متحده ایالاتو کې هم اول د اسهامو قیمتونه ټیټ شوي وو مګر پرون د ورځې په پای کې بیرته جکسول او د منځنی ختیځ څخه یونان ته د مهاجرو بهیرونه لا روان دي او د سولو څخه نیولې تر 500 تنو پورې د هغه هیواد یو ټاپو ته ځانونه رسولې دي د اروپایي کمیسیون نتاقې پرون د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې خبر اعلان وویل چې په یونان کې د مهاجرونو حال ډیر سخت او جدي دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
او اوس په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه څلور دی ټیټه څوارلس په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه څلوېشت ټټه درويشت په هرات کې به د تودوخه لوړه درجه اووه دی شوي ټټه به دوهويشت وي اسمان به شین وي په جلال آباد کې به نن اسمان ځای اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه اووه دی ټټه شپږويشت په کندوز کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه اووه دی په خوست کې به نن اسمان اوریځ وي په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه اته دی په هلمند کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه یو څلوېشت ټټه څلورويشت او په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه څلورويشت د امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده خو هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو چې د افغانستان او نړۍ په حق لبا مهم مطالب تاسو ته واورو اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي دوی به هم خپل خبرونه تاسو ته واوروي په دوی کې صفیه جان حساس او احمدی صیب حاضر دي دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي تاسو مشر اوسئ